په افغانستان کې د سهار و بجې شپې درنو دوستانو د ساتې رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې زماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. سهار مو په خیر او نیک مرغه وسه. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1491 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د مې له 15 نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو خپرونې هره ورځ سهار له همدې وخت یعنې 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د معمول سره سم پایل نیم ساعت خبری مجلې څخه کوو. خبری مجله هم د مهمو خبرونو له سر ټکو. د مدار په نوم د مرستندویه موسسې لخوا پرون وویل شول چې د خپلو 4 تنو کارکوونکو د ژوند خوندي کولو لپاره به هر هغه اقدام چې وسی وي ترسره کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د بخښنې د نړیوال سازمان دغه رپورټ هرکلی کړی چې په افغانستان کې د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه کوي. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن پرون وویل چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو بل پړاو به په راتلونکي میاشت کې په مسکو کې ترسره شي. د مدایر په نوم رسندویه موسسې پرون وویل چې د خپلو 4 کارکوونکو د ژوند خوندي کولو لپاره به هر هغه اقدام ته چې په وسی پوره وي چمتو دي. د سویسی مرستندویه ټولنې 4 کارکوونکي چې 2 تنه پکې لویدیځ میشتې مېرمنې دي د تېرې سې شنبې په ورځ په بدخشان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برمته شول. مدایر وویل چې دوی په سیمه کې د یوې خیریه پروژې لیدو ته روان و. افغان چارواکو د چهارشنبې په ورځ تایید کړل چې دا مرستندویان د پاکستان سرحد ته نږدې د بدخشان ولایت په یوه لرې پرته سیمه کې د وسلوالو لخوا تختول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د بخښنې د نړیوال سازمان دغه رپورټ هرکلی کړی چې په افغانستان کې د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په سیمه ییز دفتر کې د انتقالي عدالت د څانګې مسؤل رحیم الله رامح پرون ازادۍ راډیو ته وویل حکومت د افغانانو او نړیوالو له غوښتنو سره سره جنګي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې هیڅ نه دي کړي.
انتقالي عدالت پروسې ته په کلي صورت سره د افغانستان دولت تر اوسه پورې هیڅ توجه نه دی کړی. کوم مسؤلیتونه چې د کمیسیون لپاره دي، کمیسیون په دې کې تر اوسه پورې کار کړی دی، منازع یې مستنده کړې ده. کله چې دا نهایي شي دي مکمل گزارش په آیسته د کمیسیون لخوا نه نشر کېږي. نور هم د وروسته د دولت ځیرک ارګانونو صلاحیت دی چې په دې نور سره اجرات ترسره کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه کلن رپورټ کې چې د افغان کلنی رپورټ کې افغان حکومت په دې ګرم بلل چې د انتقالي عدالت مسلې ته یې ولې جدي پاملرنه نه ده کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن پرون وویل چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو بل پړاو به په راتلونکي میاشت کې په مسکو کې ترسره شي. میرمن آشتن پرون په بغداد کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې خبرې کولې.
We will maintain intensive contacts with our Iranian counterparts.
موږ بل خپل ایرانی سیالانو سره پیوړی تماسونه جاری وساتو چې په مسکو کې بیا کتنې ته تیارای ونیسو. د رسیدونې ټبه مو د جون ولسمه وی او خبرې به د جون پاتل سم او نول سم پایل شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ویل د نړۍ د قدرتونو پریکړه کړې چې د ایران اتمی پروګرام لانجه ډیر ژر پای ته ورسوي، خو زیاته یې کړه چې د دواړو اړخونو ترمنځ لا هم د پاموړ اختلافات پر ځای پاتې دي. پراغ پاکستانی ډاکټر چې د القاعده شبکې د مشر په منتلو کې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې وه، د حبس د حکم په ځواب کې امریکایي سناتورانو له پاکستان سره د مرستو له مجموعې څخه 3 میلیونه ډالر راکم کړل. د امریکا په سنا کې د تخصیص 3 کسیز کمیسیون د دې مرستو ته کمولو پریکړه پرون د رایو په قاطع اکثریت تصویب کړه. له دې پریکړې سره د هر یو کال په بدل کې چې ډاکټر شکیل افریدی به په زندان کې تیروي، له پاکستان سره د امریکا له مرستو څخه به 1 میلیون ډالر راکم شي. شکیل افریدی په بټاباد کې د واکسین د یو پروګرام مشري کوله چې په نتیجه کې امریکایي چارواکو په دې ځای کې د اسامه بن لادن د استوګنې څخه ډاډ ترلاسه کړ. اسامه بن لادن تیر کال د مې په 2 نیټه د امریکا د خاصو کمانډوي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ په هیوادو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی رپورټ کې چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د 2011 کال پاڅونونه الهام بخونکي بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د دې راپورټ د خپرېدو پر مهال پرون په واشنگټن کې وویل 2011 کال په 13 دهاغو لپاره چې د بشري حقونو په هدف پسې راپسې دي یو لانجمن خو ډېر مهم کال و. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. دوستانو خبرونه مولا آزاده رادیو نو اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او نور نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی. په دې رپورټ کې د افغانستان په اړه څه ویل شوي دي په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. چارواکي وایي په فرا ولایت کې ورته یو 15 کسیزه وسلواله ډله ورسره یوځای شوې ده. د سولې له پروګرام سره په دې موضوع هم غږیږو. د افغانستان په غرب زون کې مو د ملي اردو د روزنې د یو مرکز څخه د سلګونو سرتیرو په فارغېدو هم خبرو. او نن د می 15مه هغه نیټه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې سیمه کې هغه افغانانو ته چې قانوني اسناد دوی په وینا نه لري د هغوی په زور د ایستو ورځ ټاکلې وه. په دې اړه به هم رپورټ درته وړاندې کړو چې دا پریکړه کوم حد ته رسیدلې ده. که وخت و نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او نور نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړی. په دې رپورټ کې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې د بې امنیتۍ له وجې رامنځته شوې ستونزې، د قانون د حاکمیت کمزوري او له ښځو سره د زور زیاتی یادونه شوې. خو په واشنگټن کې د دې راپور د خپرولو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان په سیاسي ژوند کې د ښځو د ګډون پر مسله ډېر ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل احمد تکل دروري.
د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړنې د ځانګړې محکمې د جوړېدو پر سر د افغان ولسمشر حامد کرزي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لانجه د وسلوالو طالبانو لخوا له حکومت سره د تړلو خلکو او ملکی وګړو بې درېغه وژنې، د امنیتي ځواکونو لخوا د بندیانو شکنجه، پراخ اداري فساد او له ښځو سره تشدد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو تر ټولو مهمې ستونزې بلل شوې دي. همداراز د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمې پرته وژنې، د زندانونو ناوړه وضعیت، د امنیتي ځواکونو لخوا د شکنجو او وژنو په اړه د حکومت بې ګټې تحقیقات، په خپل سر د خلکو نیول او بندي کول، له محاکمې پرته د بندیانو ساتل او ګڼ شمېر نور موارد په افغانستان کې د بشري حقونو د نورو ستونزو په توګه یاد شوي دي. خو پرون کله چې د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور رسمن په واشنگټن کې خپرېده، نو د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کارګرانو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال مایکل پوسنر د خبرو ډیره پاملرنه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو مسلې ته وه.
We are concerned and Afghan women and women's leaders
mung andikhmanu aw de afghan mermanu astazi ham sakhta andikhna lari khazi pa afghanistan ke de pukhlain de bahir muhim lobghali di no bayad la siyasi bahir sakha pa hashe ke pati nashi dui bayad pacharo ke gadun ulari aw haqunu taye bayad bashpal dranawai ushi.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د پراخ تشدد او ټولنیز تبعیض یادونه شوې. خو ښاغلی پوسنر د افغانستان په سیاسي راتلونکو کې ښځو ته د ونډې ورکولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ.
We are very mindful and having spent a lot of time with
موږ دې مسالې ته پاملرنه کړې او د افغان خځو له استادو سره مو په دې اړه د خبرو لپاره ډیر وخت لګولې دی. په سیاسي بهیر کې د خځو د ګډون او د دې خبرې د یقیني کولو لپاره چې د خځو او نجونو حقوق به خوندي وي یو لوی پروګرام پر مخ روان دی. دې ستونزې ته موږ ښه پاملرنه کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مایکل پوسنر په پاکستان کې د بشري حقونو روان حالت هم د اندېښنې وړ وباله او ویل چې امریکا په بلوچستان کې له روان تشدد څخه اندېښنه لري. پوسنر همداراز د 2011 کال په نومبر میاشت کې د یوې پاکستاني محکمې لخوا د آسیا بیبي په نوم د یوې عیسوي ښځې د مرګ حکم ته اشاره وکړه او ویل د امریکا متحد ایالات د هغو کسانو له وجې چې په پاکستان کې د قوانینو په وړاندې درېږي ډېره اندېښنه لري.
و موردل چې د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقوقو په ریپورت کې ویل شوی چې د قانون کمزوري او د ښځو په وړاندې زور زیاتی په دغه هیواد کې لوی ستونزې وي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د سړي تښتونې، غلا او وژنو په وروستیو پیښو کې یو ځل بیا د دې ښار اوسیدونکي د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي. که څه هم د دې پیښو د زیاتوالي په اړه کره شمېره نه ده وړاندې شوې، خو ویل کېږي چې په دې ورځو شپو کې یو ځل بیا د سړي تښتونې او وژنو پیښو زور اخیستی دی. په دې هکله نور حال جمیلې صرف ناورو.
سره لدې چې د کابل پولیس ادعا کوي چې په ښار کې د سړي تښتونې وژنو او غلاو پېښې ټیټې کچې ته راوستلې، خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا لا هم په دې هکله اندېښمن دي. د کابل ښار اوسېدونکی عبدالبصیر هغه څوک دی چې په خپله د یوې سړي تښتونکې ډلې لخوا تښتول شوی و، خو وروسته تر دې چې پیسې او ځینې نور قیمتي شیان ورنه اخیستي نو بیرته یې خوشې کړی دی.
مال دلیم دی اسارم زخپل مختتاب سوې د خارلم افنس کې جکړم او بویت لماش کې د نامو پښتنو کړې ما په جيب کې اسنادونه یې سړي ما وکتل ما تلیفونم چې د ما خپل اصلي نوم ورته ونه خو بل نوم ورته خو د تی جبونه تلاشي کړه چې شي سي د دوی ضرورت او موبایلونه او مثلا پیسې وی غیر شکه واخیستل به ته زبورتلم په یو تیار کو سکه خو سی
کته هم تر اوسه روخنه نه د چې د سړي تختونې غلا او وژنې په پیښو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل ښار اوسیدونکو د داسې
استفاده
دولت کا آگاہ دے دینا کہ اختتاپونا کیے گی لیکن مخنیوائے نشی کا ولائی نہیں کئی پل آتمن وہ سر لاس لری ارتباط لری وہ سر
مادم خلام مرخون میشین مار سے کی تصرف یا بچے کی میشا مجھے مردم جازو سا دفعہ سے سا دفعہ بونی میں کشا بالا مو نفر زیاد دیدیم دیدیم کہ دکھو مرا درو رفتیم کہ جیبای مرا میپرن کہ چان داری چان نداری چی میکنی چی نمیکنی
دغه خلک دا کوي چې ډیر کله دا ډول پیښې د ورځې لخوا کیږي او د دوی په وینا یو لوی لامل یې هم په ښار کې د بې پلیټه او تورو شیشو موټرو موجودیت دی، خو د کابل د امنیت قومندانۍ بیا دا خبره نه مني او وایي چې دا مهال په کابل ښار کې هیڅ د تورو شیشو موټر نه لیدل کیږي. د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال داوود امین د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ومنله چې د سړي تښتونې ځینې پیښې شته، خو د هغه په وینا دوی یې په له منځه وړلو کې جدي هڅه کوي.
اختطاف پیښې په کابل کې داسې یوه نیمه پیښه لرو چې شته ده، مګر په فضل د خدای د پولیسو د هلو ځلو د نتیجې په خاطر داسې اوس هم یو ګروپ دغه لنډو ورځو کې نیول شوی دی او دوی هغه کامل ګروپونه د بند نظر دي. داسې غټې پیښې د اختطاف
که څه هم د سړي تښتونې او وژنو دا پیښې کومه سیاسي انګیزه نه لري، خو د کتونکو په وینا ډېر کله پکې داسې ډلې لاس لري چې په حکومت کې له نفوذه برخمن دي. ممکن د دوی اشاره د سړي تښتونې هغې ډلې ته وي چې مشر یې د مشرانو جرګې د یوې انتصابي سناتورې میرمن فوزي سادات ورور په غاړه درلوده. که څه هم لوی څارنوالۍ میرمن فوزي سادات هم په دې پیښو کې ښکېله بللې او دوسیه بشپړه کړې ده، خو دا لا هم نه ده نیول شوې، خو کتونکو بیا د پولیسو دنده بولي څو تل د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي او پرې نږدي چې څوک څوک وتښتوي او یا یې ووژني.
د اوو نه تر اوو ورځې په اونۍ کې
چارواکي وایي په فراه ولایت کې د پنجشنبه په ورځ یوه 15 کسیزه وسلواله ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. احمد شاه فطرت له سیمې نور حال راکوي.
دغه 15 کسیزه ډله وسلوالو مخالفانو له شپږ کال راهیسې د دولت پر وړاندې جګړه کوله. په فراه ولایت کې د سولې د کمیسیون مشر امیر محمد ایبي وایي دغه ډله وسلوال د سولې د کمیټې او ملي امنیت ریاست په هڅو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شوې دي.
نن ورځ یو ګروپ بسیار مجهز چې په پروسیسو په واسطه د 15 نفر په سر ګروپ
نن یو قوي ډله د دولت وسلوال مخالفان له سولې پروسیس سره د ملا عبدالمنان په مشرۍ یو ځای شوې دي. دا ډله د شپږ کال راهیسې د فراه ولایت د بلابلوک بکوا او خاکسفی د ولسوالیو کې د دولت پر وړاندې فعالیتونه کول. د دغه 15 کسیزې وسلوالې ډلې مشر ملا عبدالمنان وایي د پاکستان په لمسونه جګړه کوله. دغه په وینا وروسته تر دې چې پوه شو جګړه ښه پایله نه لري نو د سولې له بهیر سره یو ځای شو.
د سولې پروسې ته زرال د جنگ څخه نه بعد هم ستړي شو. نو په دې ډول پاکستان موږ ته ډېر تبلیغ کوي. لایان ګرال او موږ دې لوی مولای یعنی او دای دی په افغانستان کې جهاد روا دی. موږ به سواد خپل وو. څنګه راته وو چې دای دې کار
وایده یا وقت نگوه چه او پویدوده چه برو رو دریده جنگه بلام بس که بلام پواست که مجده اقواره چه مجده برو ده قسمت بکه همکارسو مجده مصد همکارسو دیده مجده مجده یا مکتب جور که وطن مجور سه کل مجور سه کلچک مجور سه
د سول شورا د فعالیت د پیلیدو رئیس کابو 200 تن د دولت او سوال مخالفان په فرا ولایت کې د سول له بهیر سره یوځای شوی دی لبلې خو د دولت او سوال مخالفان تل د سول سره یوځای شوی کسان خپل کسان نه دی ولې او د سول روان بهیر جالي ګڼل دی
او سم یو اربیا په مکه د مهم خبرونو سرټکو ته د مدار پونم د مرسندوی موسسي چارواکو پرونو ویل د خپل څلورو هغه کارکونکو چې په بدخشان کې تختول شوی د ژوند خوند کول لپاره به ټول ممکنه هڅه وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بخښنې د نړیوال سازمان دغه ریپورت هرکلی کړی چې په افغانستان کې د جنگي مجرمینو د محاکمې غوښتنه نه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشټن پر نوویل چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو بل پړاو به په راتلونکې میاشت کې په مسکو کې ترسره شي. میرمن اشټن پرون په بغداد کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبرې کولې. پر هغه پاکستاني ډاکټر چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې وه د حبس د حکم په ثواب کې امریکایي سناتورانو له پاکستان سره د مرستو له مجموعې څخه 3.3 میلیون ډالر راکم کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ په هیوادو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د 2011 کال پاسونونه الهام بخونکي وو. په هاګ کې د ملګرو ملتونو د جنګي جرایم محکمې پرون اعلان وکړ چې د بوسنیا د سربانو د پوځي مشر راتکو ملادیچ محاکمه به د جون په 15مه نیټه بیا پیل شي. په مصر کې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو بهیر پرون له دوو منظم ورځو وروسته پای ته ورسېده. او د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د لمنځه وړلو په نوم نړیوال نوښت پرون اعلان وکړ چې د دې ناروغۍ پر ضد مبارزه یې بیړني حالت ته راوستې ده. دوستان اوس به هم عصمت ساروان ته غوږ شو چې د لویدیځ مطبوعاتو ته یې کتنه کړې. تاسو زموږ غږ لازادۍ راډیو ناوري.
اکثر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د افغانستان په شمال کې د بهرنیو مرستندویانو د تښتول کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د انګلستان انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي دا پیښه په بدخشان ولایت کې شوې چې د افغانستان یو خورا امن ولایت ګڼل کېږي. د لندن ټایمز ورځپاڼې بیا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د یوه شاهد له قوله لیکلي چې دا کسان په خپل موټر کې سپرېدل چې څلور وسلوال او یو بل تن ورنږدې شول. د شاهد په وینا د خیریه مؤسسې کارکوونکي محاصره شول. دوی ښځې پر آسونو سپرې کړې شوې او نارینه ته خبرداری ورکړل شو چې تر آس مخکې پلي ورسره لاړ شي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه هم چې په بریتانیا کې خپریږي د بدخشان د والي د ویندوی عبدالرؤف راسخ له قوله لیکي دا کار غلو او جنایتکارانو کړی دی، وسلوال طالبان پکې لاس نه لري. د دې په وینا اوس د سیمې قومي مشران هڅه کوي چې د یرغمل شویو کسانو په راخوشي کولو کې مرسته وکړي. د دوی په وینا د پیښې سیمه پولیسو او امنیتي ځواکونو محاصره کړې ده. له امریکا څخه خبریدونکي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د شخړې په اواری کې د پاکستان د رول پر اهمیت تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي ولسمشر اوباما پوهیږي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د افغانستان شخړه نشي حل کولی، نو بیا یې ولې ناسمه پالیسي خپله کړې ده. وال سټریټ ژورنال وایي پاکستان غوښتنه کوي چې امریکا له افغانستان سره د پاکستان په سرحدي سیمو کې د پاکستاني عسکرو د وشلو په خاطر باید بخښنه وغواړي، خو امریکا دا کار نه دی کړی. ورځپاڼه لیکي امریکا تر دې پخوا په ځینو مواردو کې رسمن بخښنه غوښتې ده، لکه په باګرام کې د قرآني کریم د نسخو له سوځولو وروسته چې وکړ. اوس چې په څو جملو له پاکستان سره خپلې اړیکې ښه کولی شي دا کار نه کوي. د وال سټریټ ژورنال له لیکنې سره سم امریکا او پاکستان په اسانه له یو بل سره نږدې کېدای شي، ځکه چې په یو شمېر ټکو کې اشتراک لري. لومړی دا چې هیڅ یو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې غوښتونکی نه دی. دواړه هیوادونه د افغانستان په یوه برخه کې نفوذ لري، خو هیڅ یو د افغانستان لپاره یو عملي ستراتیژي نه ده جوړه کړې. یو باثباته افغانستان چې طالبان هم د وی باوري سیاسي پروسه پر اساس پکې برخه ولري، د امریکا او هم د پاکستان په ګټه دی.
ورسپانه زیاتوي امریکا د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې نفوذ لري خو دا قوه د امریکایي پوځي صاحب منصبانو له لوري په دې تورنه ده چې عسکر مخدر مواد استعمالوي او په ځینو جنایتونو کې لاس لري. پاکستان بیا د طالبانو په تصمیم نیونو کې لوی رول لري، نو که دواړه خواوې سره نږدې شي او دواړه د وسلوالو قواو په منځ کې له خپل خپل نفوذه کار واخلي، په افغانستان کې یوې نسبتا ښې نتیجې ته سره رسیدای شي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د شیکاګو په سرمشریزه کې د سولې او پخلاینې په اړه کومه ځانګړې پریکړه ونه شوه، خو د دغې غونډې پیغام د سولې د روانو هڅو سره مرسته کولی شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار ازادۍ راډیو ته وویل چې د شیکاګو سرمشریزې په څنډه کې د سولې عالي شورا مشر له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته لرل او هغوی په دې برخه کې د همکارۍ ژمنې ورکړې دي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د سولې عالي شورا په دې باور ده چې د شیکاګو په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې دا پیغام چې له 2014 کال وروسته به افغانستان یوازې نه پرېږدي، د سولې لروان بهیر سره مرسته کولی شي. د شیکاګو سرمشریزه د روانې میلادي میاشتې په 20 او 21 نیټه جوړه شوه چې د ولسمشر حامد کرزي سربیره د افغانستان د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم پکې برخه واخیسته. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې صلاح الدین رباني د دغه سرمشریز په څنډه کې له پاکستانی چارواکو سره هم لیده کاته درلودل او هغوی د همکاری ژمنې ورکړي دي.
شیکاګو یک پدیده بود که در رابطه با پروسه صلح هم
موږ د سولې په اړه د شیکاګو کانفرنس مثبت ارزیابي کوو، ځکه له دې کانفرنس څخه داسې پیغام راولاړ سو چې نړیواله ټولنه به له 2014 کال وروسته هم افغانان یوازې نه پرېږدي. د دې کانفرنس په څنډه کې د سولې عالي شورا مشر د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ولیدل. دوی یو ځل بیا د همکارۍ ژمنه وکړه. د هغه سیاسي حرکتونه دي چې مثبت اړخونه لري.
د سولې عالي شورا د هیواد دننه هم له ځینو نورو ډلو سره د خپلو فعالیتونو د همغږي کولو هڅې پیل کړې دي. ښاغلی قاسم یار وایي دوی په دې وروستیو کې له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د حکومت له اپوزیسیون سره هم کتلي او په خبره یې غواړي چې له دغو ډلو سره په ګډه د سولې یو میکانیزم جوړ کړي.
بانی مردم در ولسوالی ها، در ولایات، از طریق کمیته
په ولایتونو او ولسوالی کې د سولې له پروسې څخه د خلکو ملاتړ د ولایتي کمیټو په مرسته زیات سوی دی. دا موږ ته ډاډګیره نه راکوي. زموږ اړیکې له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او حتی د حکومت له اپوزیسیون سره هم دوام لري تر څو یو شفاف میکانیزم جوړ کړو. په دې برخه کې ګامونه پورته سوي، ژمنې ورکړل سوي او حسن نیت زیات سوی دی او د باورمندۍ لپاره هم کارونه کیږي.
غوښتل مو د سولې عالي شورا د دغه اقدام په اړه د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون نظر هم راواخلو، خو د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د کاري مصروفیتونو له امله خبرو ته حاضر نشو. خو د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ډلو له دې وړاندې د سولې پر روان بهیر کلک انتقادونه کړي وو. د سولې عالي شورا په داسې حال کې د ځینو پرمختګونو خبره کوي چې طالبانو په قطر کې له امریکایي چارواکو سره خبرې درولې دي. د افغان حکومت بل مخالفه ډله حزب اسلامي هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند له لاسلیک کېدو وروسته له افغان حکومت سره خبرې درولې دي. اسدالله الدین، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د لویدیځ زون د ملي اردو د روزنې له یو مرکز څخه سلګونه سرتیري تر روزنې وروسته فارغ شوي دي. روزل شوي کسان ویل دي وروسته به د خپل هیواد او خاورې څخه د دفاع لپاره چمتو وي. شرف الدین ستانکزی نور تفصیل راکوي.
په هرات کې 200 مظفر قلی اردو نږدې 1500 پرسونل تر مسلکي زده کړې وروسته د پنځشمې په ورځ فارغ د رسمي پریډ په ترڅ کې د هیواد د خدمت باور پاڼې ورکړل شوې. د فراغت مناسبتي غونډه کې د افغانستان د غرب زون 200 مظفر قلی اردو د قماندانې مرستیال برید جنرال مصطفی صدیقی ویل د روزنې دغه بهیر اتمیاشته دوام وکړي. د برید ملانو په کچه د 102 اتیاوم ساحوي تعلیمي کندک تکړه ښوونکو درس ورکړ. د خبرو په دوام د فراغت دغه دوره یو استمه یاد کړه. د ټول روزل شوی کسانو د رقم ونه وای زیاته کړه. زرګونه کسان تر اوسه فارغ او د هیواد خدمت ته وړاندې کړي دي. له دغه تعلیمي مرکز څخه چې د ملي اردو هره دوره فارغه شوې د ټولو هغو ګډونوالو چې ازادي راډیو ته خبرې کړي، دین، وطن او ملي نوامې سوته د درنښت په هوډ سره ملي اردو کې ګډون ته خوښي څرګنده کړې ده.
موږ دلته په مرکز تعلیمي قول اردو 207 زفر کې تعلیمات خپل مختبی وړو او انشاءالله اوس د خپل تعلیمات نه فارغ شو. په آینده کې موږ دغه تصمیم لرو چې د افغانستان د خلکو نه د خپل دین ننګ و ناموس اسلام نه دفاع وکړو او خپلو افغانانو خپلو خلکو ته خدمت وکړو د خپل وطن لپاره.
د افغانستان د ملي اردو د روزنې تمویل او تجهیز چارې د نړیواله ټولنې په ځانګړي ډول د ناټو لخوا ترسره کیږي.
له دې وروسته د ازادي راډیو خبریالان ولسوالیو او لرې پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي. راتلونکې چهارشنبه د کندهار له میانشین ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور مه هېروئ.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان د دولتونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یونیسیر د درې اړخیزې پریکړې له مخې افغان مهاجرین د 2012 میلادي کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه لري، خو په دې وروستیو کې له دې هېواد څخه د مهاجرینو د وستو خبرې وار بیا تودې شوې دي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د تېرې میلادي میاشتې پر 15 اعلان وکړ چې ټول افغانان به د مې تر 15 وروسته چې نن وروستۍ ورځ ده په زور له پېښور وایستل شي. یو شمېر پښتنو ملت پالو د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د صوبایي حکومت دغه فیصله غندلې او دا یې د پښتنو ترمنځ زدراز اچولو یو سازش بللې ده. بلخوا په پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل ازادي راډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپله دغه پریکړه بیرته اخیستې، خو د پېښور د امنیتي چارو مسؤل یا ډي سي او سراج احمد خان چې د کډوالو د ایستو امر یې کړی ویلي چې د نن تر غرمې پورې به خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. دا د ازادي راډیو ده. مخکې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او نور نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پرون خپل کلنی رپورټ خپور کړی. رپورټ په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو او د ګڼو نورو ستونزو یادونه کړې. اوس ګورو چې په دې رپورټ کې د نورو هیوادونو په اړه څه ویل شوي. احمد تکل ته غوږ دو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د 2011 کال پاڅونونه الهام بخونکي بللي. په 2011 کال کې د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي دي چې په تونس، مصر، لیبیا، یمن، بحرین او سوریه کې خلک پاڅېدل، د خپلو طبیعي ازادیو، اقتصادي امکاناتو او د خپلو هیوادونو په سیاسي راتلونکي کې د پراخ ګډون غوښتنې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دې راپور د خبرېدو پر مهال په واشنگټن کې وویل 2011 کال په تیره د هغو کسانو لپاره چې د بشري حقونو په هدف پسې دي یو لنجمن خو ډېر مهم کال و.
Many of the events that have dominated recent headlines from the revolution
اکثر د جریانات چې په دې وروستیو کې د خبرونو په سر لیکونو کې وو، په منځني ختیځ کې له پاتسونونو نیولې د برما تر اصلاحاتو پورې د بشري حقوقو له مسلې څخه پیل شول. په دې ترڅ کې ټولو که ښځې وي که نارینه د خپلو طبیعي حقوقو غوښتنه
وکړه.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور همدارس خبرداری ورکړی چې بدلونونه اکثرا مخکې له دې چې دیموکراسۍ او بشري حقونو ته د درناوي عامل شي بې ثباتي راولي. په راپور کې همدارس یادونه شوې چې په ډېر شمېر هغو هیوادونو کې چې په پروسګن راپور کې رڼا پرې اچول شوې وه، د بشري حقونو وضعیت په مجموع کې اوس هم په ډېر ناوړه حالت کې دی. د مثال په توګه ایران، سوریه، شمالي کوریا، ترکمنستان، ازبکستان، بیلاروس او چین. د ایران په اړه په راپور کې راغلی دی د خلکو پر دې حق چې خپل حکومت د آزادو او عادلانه انتخاباتو له لارې په سوله ییزو لارو بدل کړي، سخت محدودیتونه پر مدني ازادیو، قیودات او د خلکو ژوند ته نه پاملرنه په 2011 کال کې په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقونو تر ټولو څرګندې ستونزې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې په ترکمنستان کې د بشري حقونو د حالت یادونه هم شوې او ویل شوې دي چې مدني ازادیو ته د نه درناوي او په بیرحمۍ سره د خلکو د نیولو او شکنجه کولو ترڅنګ د بشري حقونو کومې کورنۍ غیر حکومتي ټولنې ته اجازه نه ده ورکړل شوې، ځکه حکومت دا ډول ان جی اوګانې نه راجستر کوي او چې راجستر نه وي فعالیت غیر قانوني بلل کیږي. راپور د ازبکستان په اړه لیکي چې د دې هیواد په حکومت کې یوې واکمنې ډلې د سیاسي ژوند پر ټولو اړخونو خپل ولکه ټینګه کړې او د دولت تقریبا ټولې څانګې په بشپړ ډول اداره کوي. راپور زیاتوي چې په بیلاروس کې د 2011 کال په دسمبر میاشت کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د بشري حقوقو وضعیت لا هم ښه نه دی. په روسیه کې کورنیو او نړیوالو څارونکو د دولتي دوما لپاره په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او ګډوډۍ راپور ورکړ.
دوستانو زموږ غږ لازده رادیو نوري په همدې سره زموږ د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیږي. خو یادونه کوو چې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه تازه پیل شوې دي. دا مو لومړنی